دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو. هم د غسیبا د خبرونه په دوه نیمه کې درته د مشال ریډیو ونې خبرونه هم وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. لمړی د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلتنن شپږ شپېتمه ورځ ده. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو یووالي کمیټې پرلت دوام لري. او اسرائیل وایي امریکا ته یې په ډاګه کړی چې د هدفونو ترلاسه کولو وړاندې به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي. افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت مشر غوث الله وایي که غوښتنې یو نه منل سوې نو د کوټي پر لور به لاریون وکړي او د کوټي ښار به بند کړي. نوموړي دا څرګندونې د دسمبر پر درویشتمه پرلت ته په وینا کې وکړې. د پرلت ویاند صادق اڅکزي بیګا مشال رډي ته وویل چې د خلکو صبر تمام سوی دی او که هر ګډوډۍ رامنځته سو نو د په وینا ذمهوار به د پاکستان نگران حکومت وي. دویل یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت ژغ کوي چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو پریکړه بیرته واخلي او خلکو ته اجازه ورکړي چې پر پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر 28 د پیل سوي دی پرلت نن شپږ شپېتم ورځ ده. خو د پاکستان نگران حکومت تر اوسه د پرلتوالو غوښتنه نه ده منلې. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې د روان پرلت مشران وایي حکومت د دوی غوښتنو اورېدو ته لا تیار نه دي. په پرلت کې ناس د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر محیب وزیر پرون مشال رډي ته وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانستل، امنیت، بجلی، موبایل نیټورک، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د هغه په وینا سوداګریز ګاډي هم ولاړ دي خو هیڅ حکومتي چارواکي د سلګونه مظاهرېچیانو ږغ نه دی اوریدلی. مرستیال کمشنر محمد ناصر پادی اړه مشال رډي ته وویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې یې منلي او هڅه کوي چې مسایل حل کړي. په بلوچستان کې د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې پرلت دوام لري. د پرلت مشرانو د پاکستان حکومت ته درې ورځې وخت ورکړی چې لومړی د دوی هغه ملګري خوشی کړي چې پولیسو د دسمبر پر 6 نیولی وو. د پرلت مشرې ډاکټرې مهرنګ بلوچي پرون ناوخته په خبري غونډه کې وویل چې له 2.5 نیول سوو ملګرو څخه یو نیم سل هم نه دي خوشی سوي او د دې په وینا 14 لادرک دي.
دوای موږ د دې لپاره راوتلي یو چې زموږ په زرګونو جبري لادرکه خلک دې عدالتونو ته وړاندې شي. خو د ریاست سنجیدګي له دې معلومیږي چې زموږ له دې پرلتې نور ملګري احتجاجیان غیب کړل. موږ اندېښنه لرو چې هسې نه سبا هغوی د وسلوالو په نامه په جعلي پولیس مقابلو کې ووژل شي او یا یې خراب کړل شوي مړی وموندل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تر دې خبری غونډې وروسته د پاکستان نگران حکومت وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګي او پسې د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر خان د پرلت مشرانو سره خبری اترې وکړې او هغې ته یې وویل چې پرلت ختم کړي خو د پرلت مشرانو انکار وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکشان وایي که عدالت د دوی د مشر منظور پښتین د قضیې اورېدنې ځنډولو ته دوام ورکړي نو مظاهرې به پیل کړي. د دې غورځنګ یو مخکش ادریس پښتین مشال رډي ته وویل چې پرون په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د منظور پښتین د قضیې اورېدنه کوله خو د جج ابوالحسنات ذوالقرنین د نه موجودیت له امله وځنډېده. ادریس پښتین وویل چې پخوا هم د دوی د مشرانو په زندان کې د ساتلو لپاره داسې طریقې استعمال پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 4 په بلوچستان کې نیولی وو او بیا یې د خیبر پښتونخوا پولیس ته سپارلی وو او هغوی د اسلام آباد پولیسو ته حواله کړی وو. پولیس تور پورې کوي چې د منظور پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړي او هغه په خپلو ویناو کې د ریاست پر ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې ده خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. او اسرائیل وایي د د وزیر اعظم له امریکایي ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړې ده چې د اهدافو ترلاسه کولو بغیر به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر پر دروشتمه خبرې وکړې. د نتنیاهو د دفتر په دې اړه ویلي چې امنیتي موخو ته تر رسیدو پورې به جګړه روانه وي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. اوسم راځو د ریپورټونو پر لور. له دوه میاشتو ډیر وخت وسو چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونه کاروباریان احتجاج کوي. دوی غوښتنه لري چې د پاکستان حکومت دې پر دغه لاره له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کولو په اړه خپل پریکړه بیرته واخلي. دوی وایي سفر دې په شناخت کارډ او تذکره وي. مظاهرچیانو ګواښ کړی چې که غوښتنې ونه منل سوې نو دوی به د کوټې پر لور لاریون وکړي او دا ښار به بند کړي. حکومت روس د دوی غوښتنې نه دي منلي. بل پلو سیاسي ګوندونو هم د دې پرلت ملاتړ کړی او د دوی په حق کې احتجاجونه کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې له سیاسي ګوندونو سره له دې وروسته څه کړنلاره سته او که نه. په دې اړه تفصیل له یو لنډې دمې وروسته. افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د روان پرلت مشران وایي د پاکستان حکومت په ارادي توګه پر احتجاج ناست په زرګونه پښتانه نظر اندازه کړي دي. د دوی په وینا په زرګونه مزدورکاره خلک له دوو میاشتو راهیسې په دې یخنۍ کې پر سړکونو ناست دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خبری د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او لغړی اتحاد لخوا د روان پرلت ویاند صادق اڅکزی بیګا مشال رادیو ته وکړي. دویل پرلتوال ټول هغه خلک دي چې له دوه میاشتو ورباندې د آمدن وسیله تړل شوې ده او نور د دوی زغم پر ختمېدو دی.
زمر سر سیار څوک کمې وعدې کوي دا ټولې وعدې بے بنیاد ثابت سی. پرلت روان دی په ډیر نازک موړو باندې دی. خون خرابه جوړیږي، جنگ جوړیږي، د خلکو صبر کامل ختم شوی دی. گورنمنت یو خاصه و دی خلکو ته ستر جنور کی د دې خلکو د روزګار مسله ده، د تګ را تګ مسله ده، د زور په روزانه پر بنیاد باندې ګټلې هغه مسله ده.
صادق اڅکزی وویل دوی پر حکومت غږ کوي چې د دې خلکو بېوزلۍ ته وګوري او خپل پریکړه بیرته واخلي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اڅکزی د حکومتي استازي په توګه په وار وار ویلي چې دا پریکړه غبرګېدونکې نه ده. د ده په وینا پاکستان او افغانستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدل څه ناقانونه خبره نه ده. د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو لپاره پاسپورت او ویزا لازمي کړي دي. د دې پریکړې پر ضد د اکتوبر له لومړۍ نیټې د روان پرلت ملاتړ سیاسي ګوندونو هم کړی دی او د پرلت په ملاتړ کې احتجاجونه هم کړی دي. پښتونخوا ملي او میګوند د دسمبر پر 19 د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د مرستیال کمشنر د دفترون مخې ته احتجاجونه وکړل. که څه هم یاد ګوند د هغو احتجاجونو په اعلان کې دا هم ویلي و چې پرلتونه به وهي خو بیا یې هغسې ونه کړل. د یاد ګوند د بلوچستان صوبایي مشر کهار ودان د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره په خبرو کې په دې اړه خپله راتلونکې کړنلاره څرګند نه کړه، خو زیاته یې کړه چې دوی به د پرلت له ملاتړه پر شا نه سي.
روزګار د وهلو دپاره خصوصي تور پلان دی، دا پلان موږ نه پرېږدو. موږ وچ کلک ودې ته ولاړ چې د پښتانه په پاکستان کې دننه چې تا کوم زیاتوب سره روان کړی دی. پښتون یو یو کور به په دې خبرو، یو یو کور به په دې باندې درېږي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټري محبت کاکا مشال رډیو ته وویل دوی د پرلت په حق کې احتجاجونه کړي او بیا به هم کوي، خو د ده په وینا فکر نه کوي چې د پرلت غوښتنې دي د یو جمهوري حکومت تر رامنځته کېدو وړاندې پوره سي.
کچیری یو الیکټډ حکومت ناست وای د خلکو په رائے راغلی خلک ناست وای نو هم په دې صوبه کې هم او په مرکز کې به هم دا ترلت تومره توالت نه نیو او دې حکومت په دې غم خوړلو. خو چونکې دا مال حکومت د رائے د لارې اړ نه دی یو چا کښېنولي خلک دي نو نظر مو دا دی چې درسو په دې ملک کې یو جمهوري الیکټډ حکومت راغلی نه وي. زما نه دی خیال چې دغه افسر شاهي طرز حکومت کې ناست خلک دا د ولس دغه مسله د دې دوکه سره ځان و.
د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د بلوچستان مشر نصر الله زیری مشال رډیو ته وویل اوسنی نگران حکومت چې د پاسپورت او ویزی لازمي کولو کوم پریکړه کړې او عملي کړې ده دا د په وینا له آئین او قانون څخه سرغړونه ده. نصر الله زیری وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یو داسې موضوع ده چې ټاکل شوی جمهوري حکومت یې هم لا په اړه د پریکړې واک نه لري.
چې کوم ملت پاله ګوندونه دي لکه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي نېشنل پارټي، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ، بیا پی ټی ایم، موږ په ګډه دا څلور ګوندونو په جنوبي پښتونخوا کې پرله پسې دوه واره په ټولو ښارونو کې موږ مظاهرې، جلسې، جلوسونه، کاربندیزونه کړي دي او بیا به هم موږ د انتخابات مخکې به هم موږ دا زموږ د دې احتجاج لړۍ به جاری مرسات.
د یادونی ور ده چې په چمن کې د روان پرلت ګډونوال وای د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړي او پولی ته څیرمه آباد ولسونو ته د اجازه ورکړي چې په پاکستانی شناخت کارډ او افغان تذکره تګ راتګ وکړي. خو د پاکستان حکومت د غوښتنه نه مني.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ډولوی، مشال ډو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی لخبری نړۍ سره پاتې شئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې پرلتوال ګیله کوي چې حکومتي چارواکي جایز غوښتنې نه مني او په دې اړه ورسره خبرو کولو ته هم تیار نه دي. د مظاهرې چان له تیرو 45 ورځو راهیسې په انګور اډه کې ناست دي. دوی غوښتنه کوي چې د افغانستان له پکتیکا، پکتیا او خوست سره ولایتونو سره نښلوونکي دغه لاره دي د هر قسم تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره پرانیستل سي. پرلتوال همدارس د بجلی، سړکونو، روغتونونو، تعلیم او انټرنیټ بحالۍ غوښتنه هم کوي. د ځایي نظامې چارواکو مشال رډي ته ویلي چې د پرلتوالو د ځینو غوښتنو پر پوره کولو کار روان دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه اوسیدونکي د یوه نیمه میاشت راهیسې په احتجاجي درناکشې پلتۍ وهلی دي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکو نه سرحدي دروازې بنې د تاګ روتاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونه غوښتنه کوي. په احتجاجي درناکشې نوس جنت میر ثاقب د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
تعلیمی نظام بالکل زیرو دائی، تعلیم دا چارو تاوشی، اسپتال نشتا، بیوچو سکی میدی آغا غیر فعال دی، اور سرا دے پانڈے دے پنڈی کی مسئلہ دو، زغات دے بجلی مسئلہ دو، دے روڈ دو، دے کسٹر مسئلہ دو، چھ بالکل دے ونا ای سی بی سی دا یہاں کوایشی خود میر پا خبرہ بندے چکا غزم گرائی.
په احتجاجي درناکشه نوز د دوه نورې کسانې خبرې هم وروي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره مې تعلق دی محب وزیر. نن 15 ورځ دی چې موږ په انګور اډه کې دا قومي پرلت، قومي احتجاج دام شروع کړی دی. او په دا 15 ورځې کې موږ سره د ریاست یا د انتظامیه یو هاډ څوک داسې نه دی زیمور خلک نه دی راغلی چې هغې د موږ سره په مذاکرات کې څه پېشرفت کړی وي یا هغې د موږ په مطالبې باندې څه عمل درآمد کړی وي. خو موږ حال نه اوسکي تر هغه پوره چې تر څو به راځي موږ دا مطالبات، جایز مطالبات، یا که د صحت په حواله سره دي،
مطالبات.
زما نوم دی محمد آیا د پی ډی ایف صدر یم انګور اډه سره مې تعلق ها دی چې په انګور اډه کې د پرلت نوسته مې چې کوم څلور کومه مزه یې دغه په مطابقه پرې کې علما ها دي مشرون ها دي نجوانون ها دي په انګور اډه په ګډ باندې تاب رو تاک کې سہولات آئے چې وس موقع باندې په ګډ باندې ویلوړي او په نظر دا څو تلای کې دزا 50-60-70 زنانا نوسته دي بالکل پرې یورپاین باندې شناختي نه غوړي د سره شناختي هم نشته ا داسې زنانا دي چې جنې کورینا په بارډر یې چې سره جی او دنه زستا جی هغه بچون چې کیم دی په دې یخنای کې د تکلیف سره تا ته اجازه نه ورکوي په ګډ باندې چې د نړۍ سره راځو کیږي چې هغه د زناور سره څوک پرنګ سلوک نکو.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان ویائی چې حکومتي چارواکي د انګور اډه احتجاجي درمې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې تاجرون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
حکومت دا پاسپورٹ اور مختلف نور سیزنوں پابندی والا کا والا نو حالتا زمان لوکل روزگار و سر بے دس طرف شو حالتا با خل کو بلاس کی 5-10 کلو سامان اڑو راوڑو نو پاگی پابندی والا کی دا آگے دا وجہ نہ در نہ کی نستا نو دا دے نقصانات آس روان دی یو خوچ زمان سو نہ سرمایہ دار خلق بھی آگا خلیج ممالک تلاڑا پا بادر باندے تک را تک مکمل توگا باندے دا ترے باندے تلویش رجو نہ باندے او کم از کم دا روزانہ پا بنیاد باندے پا دے بادر باندے درے سوا نہ سوا گاڑی امپورٹ ایکسپورٹ کے دل دا انگور اڈا بارڈر ہم بند دلتا روزگار ہم بند دلتا گودامو نہ دلتا منڈی پنجائی فریش فروٹ منڈی بند.
مشال ریڈیو چ دا انگور اڈا احتجاجی درنے غشتنے پا باراکشے دے سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر سرا تماس ونی ولی آغوئی پا زاوب کشے وویل انگور ڈائے تجاجی در نے مشہور نے دا ہم اویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیوں دے دوئی وشتن زر و نمان رے بیا با دوئی خپل احتجاج دے ضلع نورے سیموتا ور غزاول بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سختی یخنۍ باوجود هم په اسلام آباد کې د بلوڅ پرلتوالو احتجاج روان دی. د پریس کلب مخې ته د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو لاریونوال د خپلو لادرکه خپلوانو له تصویرونو سره ناست دي. دوی په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکیو د مخنیوي لپاره راوتلي دي. په لومړي سر کې پر دوی پولیسو تشدد وکړ او تر 250 زیات کسان یې ونیول، خو وروسته د عدالتونو تر مداخلې او ځینو سیاسي ګوندونو تر ملاتړ وروسته ورسره حکومتي چارواکو مذاکرات هم کړي دي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه رپورټ لري.
په سوات کې د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، د پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی مشر امیر مقام، د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم خان بشمور، ګڼ شمیر سیاستوالو د سوات اته صوبائی او درې قومي اسمبلیانو سټول لپاره کاغذونه جمع کړي. د سوات الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ټولو امیدوارانو حتمی پرست سره د انتخابي نخو به د جان پړتال وروسته د جنوري په 14 نیټه جاری کولای شي. سوات کې تیر دوه عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د یو نیم سیټ نه علاوه زیاتره سیټونه ګټلی ول، او هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا تیر وزیر اعلی محمود خان د سوات نه ټاکلی شوی و، ولی اوس هغه د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی او جدا په ټاکنو کې برخه اخلي. راتلونکي وخت کې به د سوات سیاست سرنګوي. په دا اړه د سوات جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علی وایي،
صورتحال داسې ده په سوات کې روزانه تاسو ګورئ چیرې خلک خپل سیاسي وفاداریانې بدلوي. لکه تاسو وکتل چیرې تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون چې کمزور امیدوارو په کال 2013 کې د صوبائی اسمبلی دپاره عبدالغفور ناغی خپل وفاداری بدل کړه او هغه پاکستان طریقه صاحب پارلمنټیرین د طرف خپل کاغذونه جمع کړه. دغه رنګ تاسو ګوري چیرې مسرت احمد زیب چې کمدنو هغه مسلم لیگ نون ته چې کمدا لاړه این پی پرې خو دا، دغه رنګ واجد علی چې هغه ټول عمر په عوامي شپټه کې تیر کړه خو هغه د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه د قومي اسمبلی د امیدوار په توګه باندې هغه خپل کاغذونه جمع کړي دي. نو صورتحال چې کم دی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی. په دې صورتحال کې زه دا نه ګڼم چې پاکستان تحریک انصاف به د کال 2013 په شان یا د 2014 په شان به کامیابي ترلاسه کړي، ځکه چې د هغې دپاره هغه ماحول چې کم دی نو هغه سازگار نه دی یا څوک سازگار ماحول ته نه پرېږدي.
ولی بلخوا د سوات هم ټی وی خبریال شیرین زاده وای چې د پاکستان تاریخ انصاف لپاره مشکلات جوړ کړی شوی، خو بیا هم دغه پارټي په لسی سیاسي هلې ځلې کوي او دا وخت په سوات کې مقبوله پارټي ده او زیاتره سیټونه ګټلی شي.
زما په خپل خیال چې یاره کله چې پرون الیکشن کمیشن یو خطوط جاری کړی دی ټولو ته چې یاره تاسو تمام پارټیانو لا مطلب یو شانتي ماحول پر هم کوي او د پی ټی آی چې کم تحفظات دي هغه ختم کوي. نو زما په خپل خیال هم دغه شانتي ښکاری چې یاره ماحول و سازگار کیگی بیا به هم مقابله سختی ولی چی داغو چی کم پاپولر کنڈیڈیٹ تی کم امیدوارانو یا زالا پی ٹی آئی والا آغا پا میدان کی ما تا نخ کاریگی چی آغا موجودی نوی کسام برازی نو بیا هم یہ با خو مطلب داره چی حق شام پوزیشن شاید چی نی.
دا سواد من گوری یو خواریکخ شمس الحسن وای چوٹول پارٹیانو دی ملک کی حکمرانی کری دا عام خلق مایوس شوی دی نارے او لزونا دٹاکنو نوڑان دی ٹول سیاستوال او کی خو عمل پر نکیگی.
نن تاریخ پورې څومره پاټې راغلي دي نو تر اوسه پورې د یو پاټې ونم دا سوچ نه کړی چې د غریب سړي لپاره موږ څه مخکې څه وکړو چې د غریب سړي په سہولت شي، څه ګراني ختم شي، اردانی راشي، غریب سړی لکه هسپتالونو در په در ګرځي، څه سہولت ورته نه ملاویږي، دوایانې ورته نه ملاویږي، د هر یو شی ګران دی. لکه اوسه پورې یو پاټې هم داسې نه راغلی چې هغه غریب سړي لپاره څه مدد کړی دی، څه ولې کړی دي. نو چې کوم راځي هغه خپل ځان پوره کوي او ځي، لکه دا سوچ نه کوي چې د غریبانو به لکه څه خوري، دوی به څه کوي. روزګار شته نه په ملک کې، غربت ډېر زیات دی او مهنګایي ډېره زیاته ده. نو مهرباني وکړه چې لکه داسې څوک راشي چې لکه زموږ د غریب سړي لپاره څه وکړي.
سوات کې دا وخت بیلابیل سیاسي ګوندونه لکه پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په آزاد مرسته سره انتخابي هلې ځلې شروع کړي او انتخابي جلسې او شمولیتي غونډې کوي، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا داسې په ډاګه تر دې دمه سیاسي غونډې په نظر ناراضي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو بښنه غواړو د تخنیکی ستونزې لکبله تاسو په اسلام آباد کې د بلوچستان د پرلت د ریپورت پر ځای په پاکستان کې له سیاسي ګوندونو څخه د ولس د هیلو پاړه ریپورت اوریدل چې نیاز احمد خان وړاندې کو. اوس تاسو ته د اسلام آباد کې د بلوچستان د پرلت پاړه ریپورت وړاندې کو چې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک را لږه دي.
په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخته د بلوچ یو کښتۍ کمیټه د غړو پرلت دوام لري. د پرلت ګډونوال غوښتنه کوي چې د دوی نیول شوي ملګري دې په درې ورځو کې دننه راخوشي کړل شي، ګنې دوی به سخت ګام پورته کړي. د نومبر په میاشت کې په تربت کې د بلاچ بلوچ په شمول د څلور ځوانانو د وژنې خلاف او د جبري له درکه شوو خلکو د بیرته راګرځولو لپاره په شپږم دسمبر پیل کېدونکي لاریون په شلم دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو، خو پولیسو ښار ته د ننوتو اجازه ورنه کړه او د شپې لخوا د پولیسو لخوا د لاریون ګډونوال ووهل شول او تر 250 پورې کسان بندیان شول چې 15 ښځې هم پکې شاملې وې. په سبا 3 کسان په ضمانت راخلاص شول او د پریس کلب مخې ته په پرلت کېناستل. په 3 دسمبر د اسلام آباد پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې 122 نور بندیانو ضمانت هم عدالت منظور کړو. بلوچ بندیانو د رخصتولو لپاره هڅه کوونکې د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل هم د عدالت لخوا د ضمانت منظورېدو پخلی وکړو. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د بلوچستانو یو لانګ مارچ چې په هغه کې په ډېر لوی تعداد سره زنانې، ماشومان او سپینګری مشران شامل وو چې دا دوی خپل یو ډېر قانوني او آئینی مقدمه اسلام آباد راوړې وه چې دا کوم بلوس بلوچستان دي دا غوچ کوم اوره عدالت کتونه کیږي او دوی ورکیږي د دغو خلاف. خو دلته بدبختانه د اسلام آباد انتظامیه لخوا ځا په دوی باندې حمله وشوه او په دوی باندې دروغجنې مقدمې درج شوې چې په هغو دواړو مقدمونو کښې د لی په اسلام آباد کښې د قانوني چې کوم لیګل ټیم وو هغو د دوی ضمانتونه وکول.
خو د پرلت ګډونوال وایي چې د دوی تر 200 زیات ملګري اوس هم په جیل کې دي. دوی دا مني چې عدالت ته 122 کسانو ضمانت منظور کړی دی، خو وایي چې پولیس یې راخلاصول ځنډولی دي. په درشتم دسمبر ماښام له وزیر اعظم په هدایت احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره جوړې شوې کمیټې غړو هم د پرلت مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سره مذاکرات وکړل. په مذاکراتو کې د نگران وزیرانو فواد حسن فواد او مرتضی سولنګی نه علاوه د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر اکبر ناصر هم شامل وو. نگران وزیر فواد حسن فواد د مذاکراتو په مهال مهرنګ بلوچ ته وویل،
وہ پیش رفت مانگیں جو ہم کرنے کی حالت میں فوری طور پہ ہوں۔
مونگ تا سمدستی دا سکولو دا پروین رتا ہوا ہے، وچ پا کم کار کے وقت لگی نو دا حغیرہ پر با مونگ ہم وقت وارو، مونگ بتاسو نا وقت وغڑو کلیر وقت بنا لگی، مونگ ستاسو ستونز حل کول غواړو او نه غواړو چې ماشومان او خځې په دې یخنۍ کې بهر ناشتي وي. ډاکټر مهرنګ بلوچ ته مذاکراتي کې مټې غړو ته وویل، ترګرۍ ضد ادارې چې په بلوچستان کې څومره بېګنا خلک وژلي دي هغې اعتراف دی وکړي. د داخله چارو وزیر د مافي غوړي اعلان دی وکړي چې دا خلک ترګر نه وو، بېګنا وو. مونږ به تاسو ته داسې کسانو فهرست هم درکړو. بله لویه ستونزه د جبري له درکه شوو خلکو ده چې باید زر تر زره راوګرځول شي. دلته د درکه شوو خلکو کورنۍ ناست دي. د وزیرانو ډلو د پولیس لخوا په لاریون کوونکو د تشدد نه کولو دعوا هم رد کړه او د مارنګ بلوچ نه د تشدد په استعمال بخنه وغوښته. دوی د نیول شوو بلوچ لاریون کوونکو د زر تر زره خلاصولو ژمنه هم وکړه او ویل چې د پرلت ګډونوالو ټولې جایزې غوښتنې به حکومت مني او په دې لړ کې به خبرو اترو ته دوام ورکوي. مهرنګ بلوچ د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو نه سرغړونې د پیښو د پلټنې غوښتنه هم وکړه. د مذاکراتو د لومړي دور نه پس د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال د اسلام آباد پولیسو مشر اکبر نصر دوی ته وویل،
مقصد یہ ہے کہ جب چیزیں پرامن طریقے سے چل رہی ہوں تو اس کی حفاظت
د احتجاج امنیت ستل د پولیس ذمہ داری ده. دا پریس کلب د دلته لیر خلک راځي، نو تاسو ته هم خواست کوم چې په مشکوکو خلکو نظر ساتئ. دلته پولیس هم دی، اکثر تر اگر په پولیس حمله کوي په ملک ترګرۍ لړۍ روانه ده. موږ سره مرسته وکړئ، پر امن احتجاج د هر چا حق.
پر امن احتجاج سب کا حق ہے.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر، د پیپل پارټۍ یو مشر فرحت الله بابر، د جمعیت اسلامي سینیټر مشتاق احمد، د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر فراسیاب خټک او جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور حیدری هم د پرلت د مشر سره ولیدل. دوی د نیول شوو بلوچ فعالانو در خوشي کولو غوښتنه وکړه او د پرلت د ګډونوالو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر بنسټونو هغه سیمو ته ګرځنده ټیمونه او دوا درمل لیږلې چې خلک یې په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خوست تریزیو اوسیدونکي ته یوه ډله روغتیا پالان ورغلي او هلته یې د شکرې او لوړ فشار لرونکو شاوخوا 350 ناروغانو معاینات کړي او هغوی ته یې درمل ورکړي دي. د خوست اوسیدونکي د دې هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې دا باید زیات کړل سي. نجیب لال خیل په دې اړه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې د یو شمېر روغتیایي بنسټونو، خیریه ټولنو، مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترزوی سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکرې او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوۍ په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډیر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته وویل،
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دی ته ورکو، یو ګای دی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکرې ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پرې د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترزوی د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي،
موږ شکر ناروغي لرله، دوه مریضان مې راو تر وستل دي، موږ سره یې خاکو ماکو کو چې موږ سره د مریضای مو دلی تر وستل مریضان هغه یې وکړه ته وي
زه تکلیف لرم دا غا بزور ته تاګیا مثلا کوبل ته تاګیا په خبر ته دې پوره مونږه والی اقتصاد نه لرو اقتصاد میں ڈیر ضعیف تھا اور ڈیر فاخ ہوا زکا چی پکور کی ننا منگ مینا وش والا منگ تدوریا رکھو رکھی گی
ڈاکٹران وائی دا شکر ناروغی دا ڈوندوالی دا بڑو ڈو لکار الویدو دا زڑا حملی مغزی سکتی او دا غڑو پریکی دو ستر لامل گنل کی گی او هم دا خطرون دلوار فشار پا بیمارانو کی همشتا دا ترزه یو بلوسیدون که سید فضلالله هاشمی وائی
افغانستان که مرزون ستونزی زیوتی دید عمل که دی غی جمله نه چوی شکر دا فشار دا چی دا زیوت شو دا دی منطقه که دا چی مونگو اما پا هوای نلرو
در روختیا نریوال سازمان دشمیرو لمخی پا طول نری که سلور سوشپیت میلیون وگری دی شکری پا لمرای او دوی مبن اخته او دا غراز میلیون ننور پری دی اخته که دو لگو اخصر مخامخ دی در روختیا نریوال سازمان وای هر کال پا نری که یونی میلیون وگری دا شکری ناروغی خپل جوان دل آسوار کوی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست اوریدونکو د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو د مهمو خبرونو یادونه ولا ورسره تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام وړاندې کوو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد په چمن کې د روان پرلت نن شپږ شپېتم ورځ ده د پرلت مشران وایي که غوښتنې ونه منل سوي نو د کوټې پر خوا به لاریون پیل کړي او د کوټې ښار به بند کړي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم د پرلت غوښتنې منلې دي بل پلو په بلوچستان کې د جبریلا درکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یووالي کمیټې لخوا پرلت دوام لري دوی وایي حکومت ورسره مذاکرات کړي خو دوی د پرلت له ختمولو انکار کړی دی بل پلو اسرائیل وایي امریکا ته یې په ډاګه کړی چې د هدفونو ترلاسه کولو وړاندې به په غزه کې روانه جګړه ختم نه کړي دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل وزیر اعظم د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفون کې خبرې کړي دي او سم تاسو د مشال راډیو اونیز خپرونه تاندې هیلي په تکراری توګه وړاندې کوو د دې خپرونې کوربنا فرخنده اسد
د پښتنو ښځو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خپرونه تاندې هیلې د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو دا تاندې هیلې پروګرام دی زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم اوریدونکو ګیلپ څیړنیزه اداره په خپل یوې سروې رپورټ کې وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو راتلونکي غیر یقیني له کړاو ډک او تورتم دی د دې اونۍ په تاندې هیلې کې په دې اړه تاسو ته معلومات درکو د ګیلپ څیړنیزې ادارې دغه سروې رپورټ ښایي چې په هغه هیواد کې یوازې 11% ښځې په خپله خوښه د خپل ژوند پر تیرولو یا د خپلې موجوده ازادۍ نه خوشحاله دي چې دا په نړۍ کې د یو هیواد تر ټولو کمه شمېره ده د امریکا څیړنیزه اداره ګیلپ چې د بیلابیلو نړیوالو مسایلو په اړه اړوندې څیړنې کوي د جولای میاشتې د نظر پوښتنې په اساس د نومبر په 10مه په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو او همداراز د هغو سلګونه زره بې اسناده کډوالو میرمنو چې له پاکستان ایستل کیږي لړلید یا مستقبل تیاره ښکاري ما د کابل د یوې اوسیدونکي چې د امنیت په خاطر یې نوم نه دی ښودل شوی سره خبرې کړي نوموړی وایي دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند څنګه دی او دوی د څومره چیلنجونو سره مخامخ دي
ټولو ته معلوم دی چې افغانستان کې فلحال محدودیت ښځو لپاره ډېره زیاته واضح شوی ده هیڅ نجونې هیڅ ښځې خپل حق نه دفاع کوي نشي او دوی خپل کارو ته ادامه ورکوي نشي تاسو وینئ چې د دونیم کال دی خواته شو چې مکتب ټول بند دی پانچونه بند دی هر ورځ خپل د خپل د کار نه منفکیږي دوی ته اجازه ورکول کیږي نه مشکلاتونه سند خاخه زیات ده دا چې یو ارقام څوک ورکوي دا خپله غلطه خبره ده ځکه چې د خپل په افغانستان کې خپل اوس د په افغانستان کې اوسېږه مذهب دغه اوس په کابل کې ما
بالکل تاسو سم خبرو کړ په افغانستان کې د نجونو د لوړو زده کړو څه وضعیت ده
خو د لوړو زده کړو مکمل په مکتب تر شپږم سنف پورې مکتبونه خلاص دي شپږم نه هغه وخت ټول مکاتب بنده هیڅ جرکان مکتب تلای نشي ډیره ښځې خپل د جنکیانو دغه خپل د راهوان لاس نه ورکړی ده. دوی ایستګره پاتې شوی، دوی پانتونونه پاتې شو، په سراسره د مشکلاتونو سره مواجه شوی دي. دوی دون داسې جنکیانو چې دوی آخره کال وو هغه هم بې وضعیت همداسې دی، مکتبونه بند دي او دوی نتیجه همداسې نامعلومه پاتې ده تر ننه پورې. او نن هم سبا امارات اسلامي طالبان وایي چې تر حمل ثانی پورې، تاسو فکر وکړئ دوه نیم کاله تېر شي دا حمل ثانی پورې کېږي نه؟
د ګالپ په دې نظر پوښتنه کې په سلو کې یوازې یو لسو ګډونوالو ښځو ویلي چې په خپله خوښه د خپل ژوند تیرولو څخه راضي دي، او په سلو کې یوازې ولسو ویلي چې په ټولنه کې ورسره ښه رویه ساتل کیږي او یا یې درناوی کیږي. خو تقریبا ټولو ګډونوالو ویلي دي چې په ژوند کې د څه نه څه تکلیف او کړاو څخه تیریږي. د ننګرهار یوه اوسیدونکې مسکا احمد چې په پېښور کې زده کړې کړې وای، هلته د نجونو د کار روزګار کولو یا تعلیم حاصلولو هیڅ آینده نه ویني.
داسې ده چې سبق نشته، نه جنګ ټولې ناستې ټولې ډیپریشن کې دي. جنګ دې ته جوړ شوي چې ځانونه ووژني، قرضونو په هغه پیسې راخیستې چې موږ لږ څه کار وکړو او بیا کور والا لږ څه وګټو. هغه جنګ په لاس فاینل سمسټرو کې هغه په کور کېنولې، نو لکه ډېر خواري هغه وکړه.
تپوس تا کوم مسکا چې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې نن سبا د نجونو، خاص کر د هغه نجونو ژوند ته چې هغوی زده کړې کړې دي یا په پېښور کې یا د پاکستان په نورو ښارونو کې کړې، یا په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې کړې د افغانستان، خو اوس په کور ناستې دي، د دوی ذهني صورت حال ته دا شان د دوی مالی وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ ده
افغانستان کې خپل زیات کړي کړي او افغانستان باندې کړي دي، نو هغوی ټولو ته ډېر زیات مشکلات دي. هغوی دومره کوششونه کړي دي، هلته حالات دومره خراب دي چې افغانانو سره دومره نشته چې هغوی خپل فیسونه خلاص کړي. هغوی یو بل نه په قرض راخیستي چې یو ورځ به موږ داسې ځای ته ورسو چې زمونږ به خپله وظیفه وي، مونږ به خپله پیسې ګټو، دا قرضونه به مونږ خلاص کړو. بل داسې دي چې هلته څنګه وشو لکه دا ملي اردو کې یو سایډ بل ځای کې زمونږ څومره لکه د هر کور نه یو دوه درې سړي هغه شوي دي، شهیدان شوي دي. نو هغې په کور کې داسې څوک نشته چې هغې دپاره ګټه وکړي، پیسې وله وګټي، ضرورت ته دې هر څه ته. نو هغې په وجه هغې دې دا هغه کوم مقصد چې وو چې مونږ به دې ځای ته ورسو، یو څه به وکړو خپل کور لپاره، هغه ټولې اوبو وې وړه. په کورو ناستې دي، لکه ډپریشن لګلي په لاسټ سمسټر کې چې ته په آخري سمسټر کې ته یې، او هغه کې بیا داسې کار چې تا دوی ته ځکه په کور کې نه، او هغه ته په څومره مشکل مشکل ویلي، اول د کور نه اجازت، بیا هغه پیسې ته پیدا کول، بیا هغه تله راتله په داسې حالاتو کې. نو دې ته چې سوچ وکړي نو انسان ډېر داسې دي چې هغوی خودکشي کړې دي، دې حالت ته جوړ شوي، ټول په ډپریشن کې، غریبان څه وکړي، اسه مشته په کورو ناستې لکه بندیانې.
دا ګیلپ کا سروې چې کړې ده، دې کې 10% ښځو په کې یوازې دا ویلي دي چې دوی په افغانستان کې خپل ژوند په خپله خوښه تېرولی شي. په دې کې ډېرې خبرې راځي کنه زمونږ په ټولنه کې
ډېر زیات هغه شوی دی، په خپله خوښه هغوی څه نه شي کړی. څه کړی شي؟ اول تعلیم دی، تعلیم نه دی کېنوله، کار کړل، هغې نه دی په کور کې، نو د نور خوښ څه پرېږده. دا خو ډېرې روستۍ خبرې چې په خپله خوښه واده کړل، دا هر څه خو ډېرې روستۍ خبرې. دې کور نه وتلی نه شي ډېر ځینو کې، کابل کې هر څه ځینو به داسې چې سید ښځه ځان له وتلی شي، هغې کې مغه په دومره یاره باندې څه نورو ځینو کې ښځه ځان له نه شي وتلی چې سړی نه وي ورسره. ضرور خو نه ده چې هر ټایم به سړی دا به سړی سره وځي کور نه، لوی خو پرېږده، هغه چکر نه تفریح ضرورت خو یې کنه هر انسان ته. نور څه نه، په هفته کې یوه ورځ مخکې به تلله خلک چکر له اوسې نه پرېږدي. هغه ټول ځایونو ته د سړو ته اجازه شته، ښځې په بندې کړې دي، ښځې نه شي تللی. که ډېر څه وکړي نو یو ریسټورنټ پورې لاړې شي، هغه اجازه شته، او هغه هم بل چا سره نه لکه صرف خپل کور والا سره. نو دا نور هغه به موږ نه ونساتو توقع.
ها ها، او مسکا دې کې یو خبره د ښځو صحت هم ده کنه. په افغانستان کې دا څومره رپورټونه چې راځي مونږ ګورو چلته، د ظاهري خبره ده چې د ښځو ډاکټرانو ډېر سخت کمې دي، دا شان د ماشومانو د ښځو کمغه صحي سہولتونه چې دي هغه نشته دي. د ښځو د صحت په حواله سره دا وخت افغانستان څه وضعیت ته دي، ته څنګه ګوري؟
د ښځو حالت ډېر خراب دی، ځکه چې هغه ټول نه ډېر ضرورت خو ښځو ته، ځکه هغې داوري نور داسې د کور داسې ډېر هغه دي نو هغې مینټلي او فزیکلي دواړه ټیک نه دي. ډاکټرانې نشته دی چې بېخي او ښځه په ماشوم باندې بیماره شي نشته دی چې شته دی هغه ډاکټر هغه چې صحیح تکړه تکړه ډاکټرانو هغه ټول سالم وخته خلک ووته هغه پاتې دي چې هغه وتلی نه شو او هغه هم داسې کسان دي چې هغې هغه نرسنګ مطلب هغه ډیپلوما ټایپ کړي یو کلنه دوه کلنه شپږ کلنه نو سوچ وکړه چې هغه هغه یو ډاکټر چې صحیح سپیشلسټ دی هغه او یو ډیپلوما والې کې به څومره فرق وي او بل شتم نه دی هغه تیار چې کوم هغه ووتلې هغه ته یو سوچ پاتې دی هغه هم د عمر په تېرېدو باندې دی هغې بچا چا ته ورسېږي یو ډاکټر به د زرو کسانو په سر یو ډاکټر وي نو دې ته تاسو سوچ وکړئ.
او مسکا تاسو چې په افغانستان کې کله سفر کوي یو ځای نه بل ځای ته ځئ نو تاسو څه ویني چې هغه ښځې په خوا چې به یا په تیر حکومتونو کې به چې کارونه لرل په مختلفو محکمو کې مختلفو څانګو کې د هغوی مالي مسلې اوس زیاتې شوي دي دې باره کې چې کله ستاسو ښځو سره رابطه کېږي خبرې مو سره کېږي نو دوی څومره د دغه اړخ چې دی دا د ښځو متاثره شوي دي او آیا دا واقعي ده چې ګنې هغه ښځې چې په خوا ډېر خخ ژوند لرو ډېر خخ کارونه کول اوس په سوال غوښتلو یا په دې باندې مجبوره شوي دي
او هغه کارونه کینولې په ګورو یې کینې چې تاسو کینې اول لکه سکولونه چې وګوره دي چې نه کوم سکولونه کې ټولې د ښځې مالی مالی دي چې سکولونه بند شوه ټولې په کورو کې ناستې خلک یې سوال ته جوړ کړي دي هغې په دې شرمږي چې یو استاد لاړه شي په سکول کې چې نه کوله سبق ورته خو په دې نه شرمږي چې یو ښځه په سړک غاړه ناستې او سوال کا یا هغه یو رېړه کې ستا چولې هغه خرڅوي نو هغې حالت یې ډېر زیات خراب کړي دي بل دا چې کومې انجیوګانې وغیره هغه ټولې بندې شوې چې کومې په وي هغه یې اوس ورته ویلي چې بس نور به نه کوي.
سو مشال ریډیو ته غوږی
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو دا تاند هیلی پروگرام دی مونږ پکې د ګالپ د هغه سروي ریپورت په اړه خبرې کوو چې وای افغان میرمنې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته سکولونو پوهنتونونو په ډیرو دولتي او ټولو نا دولتي دفترونو کې له کار کولو ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو راوګرځول شوې. د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي دي. د ګالپ دغه سروې ریپورت ښایي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تقریبا ټولې افغان میرمنې په ناخوالو او مایوسۍ کې ژوند کوي او دا احساس لري چې د درناوي په اساس چلند نه ورسره کیږي او یا هم د خپل موجوده حالاتو څخه مایوسه او ناهیلي شوي دي. د بشري حقوقو فعاله کندي صاحبې د ګالپ دغه سروې په اړه وایي
دا پوهه نه لري لکه دا هغوی ژوند په دغه هغه منلی دي چې دغسې بس ښځې یا د کور یا د کور یې په دې طریقه منلی دي. دې کې مخکې نه هم خو په ټوله ایشیا کې بیا خصوصا په افغانستان او پاکستان کې بیا لږ زره ډېر معمولي ښځو لکه هغه کړی دی. افغانستان کې ډېر شاته پاتې وروسته پاتې خصوصا پښتنې ښځې هغه تعلیم ته چې څه وتې وې څه کارغه شوې وو هغه ډېر ستونزو نه وتې وې داسې جنکۍ مونږ پېژندل چې هغه به کور کې د میندو خوا نه دومره د سختي سره راغلې چې ته به د کور ټول کار کوې بیا به زه ته سکول ته چې زه ماته زما کار نه کوي کنه دا یو دمکي غوندې ورته ورکوله چې که کار پوره نه کوې نو تا به سکول ته زه نه پرېږدم. هغه ماشومان به سهار وختي پاس تلې د کور ټول کار به یې وکړو چې څوک ماته ونه وایي چې یا مزه یا داسې دوی به لاړې نو دا داسې جنکۍ په ډېر ستونزو باندې تللې ډېرې داسې وې ډېرې کمې خو داسې خوشنصیبې وې چې هغه د مترقي خلکو کورونو کې پیدا وي هغوی ته لږ زره سہولتونه برابر وو هغوی تللي، خو زیاتره چې تللي داسې تللي چې هغوی په کور کې بیا د ورور خبرې پلار خبرې د کور ماحول د ټولنې هغې سره سره هم دوی تعلیم کول، هغه پرې بند شول. که نه دغه اوس په کابل کې یو پارک یا یو د سلسله کې د ښځې اجازه نشته ده، ښځې یو رقم بندي بازار ته تلی شي، خو هغه بازار تګ هم داسې دی چې ټولې تورې وباید لکه بل شانت حالت دی. د ښځو هغه د وخت د تېرېدلو سره په کار دا دی چې ترقي وکړي که نه، د انساني ژوند هغه ازادیګانې لاسته راوړي، خو چې حالات وګوري هغسې بالکل نه دی. لکه وروسته چې ځي سل کاله هم نه، موږ وایي څوارلس کاله وروسته تللی دی. شاید هغه د اسلام چې نوی هم راغلی و دومره پابندیانې په ښځو نه وي لکه اوس چې په افغانستان کې په ښځو دي. نه پوهېږم چې دا یوولس فیصده څنګه وي.
ما دې ځینو ښځو سره خبرې کړې، هغې دا هم وایي چې نن سبا هلته چې کمې خاص کړی جینکۍ چې کومې دي، هغوی چونکه مخکې به سبقونه ویل یا به کار روزګار کوو، نو هغه اوس بند شو سه ذهني مسلو یا ذهني پریشانیونه یا ډپریشن چې ورته مونږ وایو کنه، دې سره مخامخ.
بالکل بالکل داسې دي. او ډېر هغه خلک وو چې لاړې پاکستان ته هلته داخلي کړي وي، هغوی اوس واپس راغلي. هغوی چې وګوري د رنګونو نه پته لګېږي چې دوی باندې ذهني حالت د کتون هم پته لګېږي. هغوی هلته بیا د سره شروع کړو کورونه هر څه فیملي هر څه دلته پرېښودل، لاړل په سره رقم هر یو زر ډالره د یو ویزې ورکړي وو چې هغه یو ځلې ویزه ترلاسه کړې وتلي وو، اخوا وخت وو هلته درسونه شروع کړي وو. بیا دا ډېر وخت ویزې نورې ختمې شوې، دوه کاله وشو، هغه د یو کال یا شپږ میاشتو ویزې وې. هغوی اوس واپس راغلي، هغه جینکۍ تعلیمونه مینس کې پاتې شول، هغه دلته چې وې خو وې، هغه بعضې کورنۍ چې خپل لورګانو لپاره تللي وو هغوی هم اوس واپس شول. ډېر بد حال دی د افغان جینکو، او په دې کې خلکو ته به دوه کاله درې کاله ښکاري که نه د تعلیم نه پاتې کېدل، خو دا داسې وګڼه چې درې نسله تباه شول. ډېرې جینکو یې زبردستي ودونه کېږي، ډېر باندې همدغسې د ژوند ناخوالو سره مخ کېږي چې هغوی بیا په ژوند کې نور نشي کولی تعلیم وکړي.
او کندي کله چې طالبان په واک کې راغلي، د هغې نږدې دوه نیم کاله پوره کېږي. دوی دا ویلي وو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو زده کړې به د امرسانی پورې بندې وي. دغلته خلک دې ته څنګه ګوري چې آیا د طالبانو له خوا به ګینې پر دغه امر یا په دغه فیصله کې څه بدلون راشي؟
دلته چې داسې حالاتو نه ګوري، خو دوی ما ته نه ښکاري چې دوی د تعلیم په هکله نور څه پرمختللی تګ وکړي یا د ښځو لپاره دوی څه اسانتیاوې برابر کړي تعلیمي هغه کې. داسې څه ښکاري نه، او څه موږ اسم تېره دورې نه تجربه لرو که نه، پنځه کلن دوره کې پنځه کاله همدغه څه، تر څو چې دوی دغه حکومت د منځه لاړ نه شو، دوی ورک نه شول، تر هغې پورې ښځو باندې هغسې پابندیانې وي. نو اوس هم خدای خبر او مونږ هم داسې نه ګڼل کېږي چې دوی به بیا جینکو ته د تعلیم حق ورکړي.
دا تا دی هلی پروگرام دی. د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې ل راتللو وروسته پر ښځو او نجونو یو شمیر بندیزونه ولګول شول. د دغو تیرو نږدې دوه نیمو کالو په موده کې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه بندیزونو د نجونو او ښځو پر اقتصاد، ذهني او رواني وضعیت او زده کړو ناوړه اغېز کړی دی، خو طالبانو لا هم خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. ګیلپ د امریکا یوه نړیواله تحقیقاتي ټولنه ده چې په ټوله نړۍ کې د بېلابېلو مسایلو په اړه تحقیقاتي او څېړنیزې نظر پوښتنې کوي.
دا پروگرام د پښتنو ښځو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د ښځو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
اوریدونکو داو د دې اونۍ تاندې هلی پروګرام چې موږ پکې د ګالپ د هغه سروې ریپورت په اړه تاسو ته معلومات درکول چې وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې یو غیر یقیني او تورتم راتلونکي لري. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال ریڈیو دا